بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په مازیګرنۍ خپرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې یو ساعت خپرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د خالي ورځ شنبه د 1400 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 8 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د شوال د میاشتې له 26 او د 2022 میلادي کال د مې له 28 نیټې سره برابر ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم لومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې د یونان د دوو تیلي کښتیو نیول له غیر قانوني اقداماتو سره د ایران پریکنده چلند تر عنوان لاندې سیاسي تبصر اوري دي شي. د خبرونې په دوام کې تلپاتې وږمې در اورو. ورپسې د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته د کتنې برخه اوري، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د فلسطین د آزادی بخونکي سازمان یعنی پی ایل او د جوړېدو په هکله یوه ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملو اوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 15 بجې شوې، نو غوښ شي د دې مهال خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د پوز د پټي ډرون اډې کتنه وکړه. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر د وحدت له دښمنانو سره مقابله د تهران او اسلام آباد ګډ هدف بلل دي. طالبانو په بامیان ولایت کې د امام خمینی نومي روغتون په بشپړېدو ټینګار وکړ. طالبان وایي چې پر افغانستان د باو اچول هیڅ ګټه نه لري، او حماس ویلي د خارجي میشتوالي توهم په مقاومت سره دړي وړي کوو. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د هیواد د پوز د بی پیلټه الوتکو د ځمکې لاندې اډې کتنې ته لاړ. سردار جنرال محمد باقری په دغه کتنه کې د پوز له ډول ډول یرغلیزو او لرواټنه ډرونز د تولید په برخه کې له وروستي او توانمنې او خبر کړی شو. د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د پوز د 314 نومې ډرون ستراتیژیک اډې د کتنې په دوران کې د دوو نوو بریاو مخکتنه هم وکړه. وړومبۍ لاسته راوړنه د حیدر یو په نامه کروز توغندی دی، چې د کمان 22 او فطرس ډرونز په وسیله د وړلو وړ معرفي شوی دی. دغه توغندی 200 کیلومتره واټن وهي، او چټکتیا یې په هدف باندې د لګیدو په وخت په ساعت کې 1000 کیلومتره ده. هیدر کروز توغندی د ایران لومبنی کروز میزایل دی، چې لبې پیلټه الوتکې څخه د توغول کېدو وړ دی. او بله لاسته راوړنه د هیدر 2 په نامه کروز ډرون دی، چې په هلیکوپټر سره وړل کېدی شي. د دغې پټې اډې په عملیاتي کېدو سره، چې د ځمکې 200 متره تل کې ډیزاین شوې او جوړه شوې ده، د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د بی پیلټه الوتکو په برخه کې د سیمې په بر قدرت بدل شوی دی. د ډرون یا بی پیلټه الوتکو د جوړولو په برخه کې د ایران د اسلامي جمهوریت پرمختګونو ته په پام سره د هیواد په سیمه کې د څارنې او معلومونې، هدف موندنې او د یرغلیزو عملیاتو په لړ کې خپل لوړ ارزښت څرګند کړی دی. د وحدت له دښمنانو سره مقابله د تهران او اسلام آباد ګډ هدف دی. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر له اسلامي ارزښتونو په دفاع کې د ایران د رول په قدرونې سره
د مسلمانانو د وحدت او یووالي له دښمنانو سره مقابله او د اسلام آباد او تهران ګډ هدف وباله. مفتی عبدالشکور په اسلام آباد کې د ایران د اسلامي کلتور او ارتباطاتو د ادارې د نړیوالو کلتوري چارو د پراختیا د مرستیال حسین روزبه په مشرۍ د ایرانی پلاوی په کتنه کې وویل چې د دواړو ورور او گاونډي هیوادونو قومي اشتراکات په تیر بیا ولسی قومي اړیکې د پاکستان او ایران د اړیکو د پایداري وجه او د هغو د پراختیا لامل دي. هغه په مذهبي او کلتوري او د دینی تحقیقاتو په برخه په تیر بیا د اسلامي مذهبونو د علماو او دینی پوهانو ترمنځ د پلاو د تبادله په لړ کې د پاکستان او ایران د تګ راتګ د زیاتیدو په ضرورت ټینګار وکړ او د اسلامي نړۍ د یووالي په پیاوړتیا او د مسلمانو ولسونو د حقوقو په تیر بیا د فلسطین د خلکو د ارمان لپاره مبارزه او د صهیونیستي رژیم خلاف ګډه مقابله ډیره مهمه وبلله. هغه زیاته کړه د اسلام د حقانیت او د مسلمانانو د حقوقو دفاع له اختلاف اچونکو د سیسو سره مقابله د تهران او اسلام آباد ګډ اهداف دي. هغه همداشان وویل چې د حج له مراسمو وروسته به تهران ته سفر را وکړي. په دغه کتنه کې د ایران د اسلامي کلتور او ارتباطاتو د ادارې د نړیوالو کلتوري چارو د پراختیا مرستیال حسین روزبه هم له ګاونډیانو سره د اړیکو پیاوړتیا ته پاملرنه د ایران د اسلامي جمهوریت د سیاست اصل وباله او زیاته کړه په دې لړ کې پاکستان د ایران په کلتوري اړیکو کې ځانګړې مقام لري او موږ د دواړو هیوادونو مذهبي جغرافیایي ولسی او تاریخي مشترکات د دوه اړخیزو تعاملاتو د دوام لپاره ډیر مهم ګڼو. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزیر د افغانستان په بامیان ولایت کې د امام خمینی رحمت الله علیه نومې روغتون د جوړېدو د مخې د خندونو په ختمېدو تاکید کړی دی. قلندر عباد پرون په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت له مرستیال سید حسین مرتضوی سره په ګډه په بامیان ولایت کې د امام خمینی په نامه جوړېدونکي روغتون لکتنې ورسته وویل چې د دغه درملیز مرکز د جوړېدو د مخې خندونه به ډیر زر لری کړی شي. هغه د افغانستان له خلکو سره د ایران د اسلامي جمهوریت مرستو ته په اشاره سره څرګنده کړه په بامیانو کې د دې بې وزلې سیمې د خلکو لپاره د دغه درملیز مرکز جوړول د خلکو د علاج لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا یو ښه او نیک کار دی. په کابل کې د ایران د سفارتخانې مرستیال سید حسن مرتضوی هم د ایران لخوا د دغه روغتون د جوړېدو په حق له څرګنده کړه چې د دې پروژې جوړول په تیرو کلونو پورې اړوند دي خو په مختلفو وجوهاتو یې بشپړول تر اوسه ځنډیدلی دي. هغه وویل چې د دغه انساني او عامل منفعه پروژې د بشپړوالي مالی سرچینې د اشرف غنی د حکومت لخوا ده او د امریکې د بندیزونو په پلمه کنګل شوې خو اوس د دغه ستونزې د هوارولو په تکل کې. د تاجکستان په غونډه کې د افغانستان ثبات د ټولو په ګټه بلل شوی دی. په تاجکستان کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو غونډه چې د روانې میاشتې په 15مه نیټه جوړه شوې وه پرون پای ته رسیدلې ده. د رپورټونو له مخې په یاد ناستې کې د اتو هیوادونو د امنیت صلاحکارانو ګډون کړی و او ټینګار یې کړی چې هیڅ هیواد دې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. په دې ناسته کې د غرض ویل شوي چې په افغانستان هر رامنځته کېدونکی بدلون باید د افغانانو په مشرۍ وي. د معلوماتو له مخې د یادې غونډې ګډونوالو د غرض د طالبانو له موقته حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت لپاره باید د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وشي. د دغې غونډې په پای کې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دوی به په افغانستان کې د ثبات لپاره هڅه کوي او ټولو اړخونو ته ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې د ثبات لپاره مهم دی. د غونډې ګډونوالو د غرض ویلي چې دوی به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي خو د دغه هیواد په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي او د افغانستان د امنیت تامین به افغانانو ته پرېږدي. دوی همداراز ویلي چې له افغانستان سره به انساني مرستو ته دوام ورکوي او تمه لري چې وکړی شي دلته روان بشري ناورین ته د پای ټکی کېږدي. د غونډې ګډونوالو په دې هم ټینګار وکړ چې له نورو په تیره بیا د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په جوړولو کې هم همکاري کوي. یاد دی وی چې دغه غونډه کې د تاجکستان، ازبکستان، هندوستان، پاکستان، ایران، چین او ځینو نورو هیوادونو د ملي امنیت صلاحکارانو ګډون کړی و. بلې خوا طالبانو ویلي چې پر افغانستان دباو اچول هیڅ ګټه نه لري. په قطر کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر د افغانستان په حق له د تر سره شو غونډو په هر کلی سره څرګند کړ چې په افغانستان کې د دباو سیاست په هیڅ توګه کارند نه دی او نړۍ باید له افغانستان سره تعامل وکړي. سوهیل شاهین د افغانستان په حق له د تاجکستان په کوربتوب د سیمې د هیوادونو د دوه ورځنۍ امنیتي غونډې په حق له ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت نه پرېږدي چې د هیواد له خاورې د نورو هیوادونو خلاف کار واخیستی شي. هغه د طالبانو په حکومت باندې دباو اچول یو ابس کار وباله او څرګند کړه چې د دباو تکنیکونه په افغانستان کې په هیڅ توګه کارندوالی نه لري. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په ننګرهار ولایت کې د لومړی کرخې له امنیتي پوسټو لیدنه کړې ده. په دې هکله له جلال آباد زموږ خبریال یو ریپورت را لېږلې، نو راځئ چې وویرو.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په ننګرهار ولایت کې د لومړی کرخې له امنیتي پوسټو لیدنه وکړه. په ختیځو ولایتونو کې د 201 خالد بن ولید قولي اردو ویان مولوي وحیدالله محمدي وایي د طالبانو د موقت حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ننګرهار ته د سفر پر مهال د دې ولایت له چارواکو سره تر لیدو وروسته د دې ولایت ختیځ د شینوارو اړوند ولسوالیو کې د ډیورنډ پر پوله پرتو امنیتي پوسټو څخه لیدنه وکړه. مولوي محمدي وویل دفاع وزیر وروسته راغې چې خالد بن ولید قولي اردو قمندان مولوي ابو دجانه هغه ته په یاده سیمه کې د امنیتي وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړل. دفاع وزیر په امنیتي پوستو کې میشتو ځواکونو ته د هغوی د ستونزو د حال ډاډ ورکړ او هغوی یې خپلو مسؤلیتونو ته زیر کړل. د خالد بن ولید قول اردو ویان مولوي محمدي وویل دفاع وزیر وروسته د شینوارو په ولسوالۍ کې په یو پوځي چوڼۍ کې د قومي مخورو او دیني عالمانو په جوړه شوې ناسته کې هم برخه واخیسته او د خبرو پر مهال یې ولسونه له اسلامي امارت څخه ملاتړ ته راوبلل او هغوی ته یې د ولسي ستونزو د حل ډاډ ورکړ.
د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت سرپرست ښاغلی ځوان مولوي محمد یعقوب مجاهد نن سهار چې د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی قول اردو قمندان مولوی عبدالصبور ابودجانا او نور مسلمانې ملتیا کوله د ننګرهار ولایت غنیخیل او چینو نازیانو مهندري لالپوري او ګشتي ولسوالۍ اړوند پر ذکر خطه نږدې سیمې ولیدلې او ترڅنګ د یادو سیمو ولسونو سره په جوړه شوې ناسته کې د هغوی ستونزې او وړاندیزونه واورېدل او هغوی ته یې په تمامه معنا ډاډمن امنیت او هوسا ژوند برابرولو او خپلو سرحداتو څخه ساتنې په برخه کې ډاډ ورکړ.
تر دې وړاندې هم د طالبانو د موقت حکومت لوړپوړو پوځي چارواکو د ننګرهار په ولایت کې د ډیورنډ پولې ته څیرمه پرتو امنیتي پوسټو څخه لیدنه کړې وه. خو دا لومړی ځل ده چې د ملي دفاع سرپرست وزیر دې ولایت ته سفر کوي او د امنیتي پوسټو څخه پر لیدنه سربیره له ولسي مشرانو سره هم ناسته ترسره کوي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
رانو ریدونکو خبرونو ته دوام ورکوو. په ننګرهار کې د طالبانو په برید کې درې تنه ولسی وګړي ژوبل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې پرون ناوخته د ننګرهار ولایت د سررو دو ولسوالۍ د غیبی بابا په سیمه کې د طالبانو په یوې څارونکې پوسټه کې د واده له زلمي سره په موټر کې ناستو کسانو طالبانو ترمنځ د موسیقۍ په غږولو لفظي شخړه رامنځته شوه چې وروسته طالبانو په دغه موټر ډزې وکړې او پکې د واده زلمي د هغه ورور او یو بل خپلوان یې ژوبل شول. عیني شاهدانو ویلي چې ټپیان د درملنې په موخه د جلال آباد مرکزي روغتون ته وړل شوي دي چې ډاکټرانو د یو ټپي روغتیايي حالت اندېښمن بللې او د ښې درملنې په موخه پلازمینې کابل ته لېږلې ده. بل پلو د واده د ټپی شوی زلمی پلار شکر الله ویلی چې دوی د ننګرهار ولایت د خوګیاڼې ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې اوس مهال د سره رود په ولسوالۍ کې استوګندي. هغه ویلی چې زوی یې د ناروې په هیواد کې استوګندي او د خپل واده د مراسمو ترسره کولو لپاره راغلی و. عیني شاهدانو دا شان ویلی چې د ننګرهار والی او امنیه کمانډان یادې کورنۍ ته ډاډګیرنې په موخه ورغلی دي او هغوی ته یې ډاډ ورکړی چې د دې پیښې عاملین به مجازات کړي. د ویلو دا چې واکته د طالبانو له رسیدو راهیسې دا په ننګرهار کې دریمه پیښه ده چې د واده په مراسمو کې رامنځته کیږي او پکې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. او وروستۍ خبر دا چې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د فلسطینی ماشومانو د جنازې په دستورو کې وویل فلسطینیان به په خپل مقاومت سره په خارګیو کې د صهیونستانو د میشت کېدو توهم مات کړي. د صهیونستي رژیم تیریګرو پوځیانو پرون په بیت الله حمسیمه کې زید محمد سعید غنیم په نامه 15 کلن ماشوم په ډزو شهید کړی و. شهاب خبری سایت لیکلی چې حماس نن سهار دغه فلسطینی ماشوم د جنازې مراسم ترسره کړل او پکې یو خبر پاڼه خبره کړه. حماس په دغه بیانیه کې ټینګار کړی، زموږ په پلرنی او لویاړه ډک ټاټوبي کې د شهیدانو قافله هغه څه راغونه دي چې زموږ ولس ته د ازادۍ او خپلواکۍ لار روښانه ساتي. په خپل وطن کې زموږ د خلکو مقاومت او پایداري هغه کاڼی دی چې د صهیونستانو د خارجي جوړونې او نیواګرۍ توهم ماتوي. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
رانو قدر منوریدن کو زمنگ د سیاسی تبصرے عنوان دے د یونان د دوو تیلی کشتے نیول لغیر قانونی اقدامات سره د ایران پریکنده چلند. د اسلامی انقلاب د سپاه پاسداران ځواک ته یو خبر پانی په خبرولو سره وویل چې د دوی سمندري ځواکونو پرون په فارس خلیج کې د خلاف ورزه په وجه دو یونانی کشتی نیولې دي. د پروډنت واریر او ډیلټا پوسیدان په نومونو دغه دوه کشتی د ایران د اسلویه سیمې له لنګه بندر سره نږدې نیول شوې دي. د ایران لخوا دا کار خارجه وزارت ته په تهران کې د یونان د سفارت د شازدافیر له ورغوښتل کېدو او له سمندري غلا څخه د ډډه کولو په لړ کې له دغه هیواد د غوښتنې وروسته ترسره شو. هغه ته وویل شول چې د ایران د اسلامي جمهوریت په بیرغ سره د کشتی د تیلو وړل د نړیوال غلا معنا ورکوي او مسؤلیت یې د یونان د حکومت او د دغه جوپې د غیر قانوني مالکانو په غاړه دی. د فارس خلیج په اوبو کې د دوو یونانی کشتیو د نیولو په لړ کې د ایران اقدام د سمندر کچکونې د قوانینو او اصولو د خیال ساتنې په لړ کې د دې هیواد د جدیت او هم په سمندر کې د هر ډول قانون ماتونې د نزغملو نه خده. په زړه پورې خبره ده چې په یونان په دې کار باندې اعتراض کړی دی او ایران یې په سمندري غلا تورن کړی دی. حال دا چې د دغو یونانی کشتیو په نیولو کې د سپاه پاسداران د سمندري ځواک اقدام د هغوی د خلاف ورزې او په وجه ترسره شوی دی. خو د یونان په بندرونو کې د ایران د تیلو د لرونکي کشتی په نیولو او بیا امریکې ته د هغې د تیلو د ورسپارلو په لړ کې د یونان اقدام بیخي غیر قانوني او د سمندري قوانینو خلاف کار دی. د لارا په نامه روسی کشتی د ایران په بیرغ سره اوله که بیرل تیل وړل چې د تیرې اپریل میاشتې په 15 نیټه د یونان په سمندري حدودو کې ونیول شو. یونان بیا د دغه نیول شوی کشتی ټول تیل امریکې ته ورکړل. د ایتنز د دغه غیر دوستانه اقدام هدف یوازې د واشنگتن خوشاله ولول امریکې څخه د امتیازونو د اخیستو په موخه شوی دی. د ایران د ملي امنیت او بهرنی سیاست د کمیشن غړي جلیل رحیمی جهان آبادی په دې حق لوویل د خلاف ورزی کوونکې یونانی کشتی د نیولو په لړ کې د سپاه پاسداران اقدام د سمندرونو د حقوقو او اصولو سره سم کار دی. لویدیز نشي کولای چې زموږ د تیلو غلا کول قانوني او له خلاف ورزی کوونکې تیلي کشتی او سره د سپاه چلن غیر قانوني وبولي. دهران په دې لړ کې په یونان باندې سخت اعتراض کړی دی. په دې لړ کې د ایران د سمندري ترانسپورت او د بندرونو ادارې د هیواد د سمندري حاکمیت د مرجع په توګه د یونان د حکومت دغه کار ته غبرګون وښود او په یوې خبر پاڼه کې د یونان له حکومت وغوښتل چې سمدستي پر خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي. په یاد خبر پاڼه کې راغلي دي چې د ایران د اسلامي جمهوریت تر بیرغ لاندې یو کشتی د یونان حکومت د دغه هیواد په سواحلو کې ایسار کړه او د محکمې په حکم او د امریکې د حکومت په غږملتیا سره ونیول شوه. حال دا چې دغه کشتی د خوندیتوب په موخه د یونان سواحلو ته پناه وړې وه، خو له بده مرغه ورسره هیڅ ډول مرسته ونه شوه او د پوځي ځواکونو لخوا یې تیل خالي کړی شول چې دا کار د سمندري غلا څرګنده نمونه ده. د یونان حکومت سره لدې چې نړیوال ژمنې یې منلې دي او د سمندر کچکونې د نړیوال سازمان یعنی IMO د غړي په توګه د ایران له اسلامي جمهوریت سره هم ژمنتیا لري، دا کار یې ترسره کړ. بل خبره دا چې په دې لړ کې د ویلو وړ ده هغه دا چې امریکا د سمندرونو د حقوقو په شمول نړیوالو قوانینو اصولو ته بے پامی او یو اړخیز پالنه د خپلو چارو سرمش ګرځولې ده او ځان ته اجازه ورکوي چې په یو اړخیز توګه له نورو هیوادونو په تیر بیا لا خپلو لویدیځو انډیوالانو وغواړي چې د خپلو یو اړخیزو بندیزونو د خلاف ورزي په پلمه د ایران د تیل وړونکو کشته ونیسي. په داسې حال کې چې داسې کار یوازې د امنیت شورا په پریکړه لیک سره او د هیواد خلاف د دغه شورا د بندیزونو په چوکاټ کې د اجرا وړ دی. په زړه پورې ټکی دا چې ایران نن سبا ایټمی موافقې او د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په پام سره د ایټمی مسلې په لړ کې د ملګرو ملتو له هیڅ بندیز سره مخامخ نه دی. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. دوستانو په دوام کې تلپاتې وږمې اوري بیا درته ورسپانو ته د کتنې پروګرام وړاندې کیږي او بیا هم د پی ایل او د جوړېدو په هکله یو ځانګړې وینا اوریدل شي. نو ستاسو په د ملګرتیا په هیله.
تلپات خوشبوی گرانو او قدرمنو اوریدونکو د تلپات خوشبوئی په نامه لړۍ لنننی پروګرام سره د دایزه فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم. عزیزانو په دی وینا کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د ویناو څېړنه کوو. هیله ده چې د پام او خوخه ورمو وګرځي. قدرمن اوریدونکو د دې لړۍ څلورم پروګرام د مسلمانانو د ولی امر په توګه د امام علی علیه السلام د غوره کېدل د خدای تعالی یو ستر نعمت معرفي کوي او د قران کریم له مخې شیعه ټولنې ته په کفارو باندې د برلاسه کېدو زیری ورکوي. په حقیقت کې غدیر او د اسلامي امت د ولی امر او د رسول الله مبارک د جانشین او ځایناستي په توګه د امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام پیژندګلوي د متعال خدای یو ستر نعمت وو. یعنی لکه څنګه چې د نبوت او رسالت اصل الهی احسان او ستر نعمت دی چې دغه شان د امیر المؤمنین ولایت هم په حقیقت کې یو ستر نعمت او احسان وو. د امام علی علیه السلام ولایت او د ولایت مسله د قران کریم په سوره مائده کې د کافرانو د نهیلی لامل ده چې فرمایي الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. یعنی په کوم ورځ چې د ولایت مسله مطرح شوه هغه ورځ ده چې د قران کریم لمخې د کافرانو د ناامیدۍ سبب ده چې فرمایي یئس الذین کفروا من دینکم. په دې اکله ارواحات علامه طباطبایی یو ډیر شایسته تفصیل بیانوي. په تفسیر المیزان کې چې دغه نهیلی څرنګه ده او په کوم منطق سره شتون لري د همدغه مبارکه سوره په یو بل آیت شریف کې راغلی دی چې ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. په دې آیت کې الذين امنوا څخه او له هغه په مخ کې د رکوع په آیت کې چې وایي وهم راکعون یعنی د رکوع په حالت کې انفاق کوي څخه مراد امیر المؤمنین امام علی علیه السلام دی. په دې آیت کې هم د امنو اشاره هغه ته ده، یعنی لا انما ولیکم الله ورسته آیت ته بیا دلته حزب الله چې ام هغه کسان دي چې د دغه ایمان او دغه خوځش تعقیبونکي او پیرو کار دي. غالبون معرفي کوي، یعنی یو ځای مسله د کافرانو د ناهیلۍ ده او بل ځای د حق د خاوندانو د غلبې او برلاسي کېدو. د اسلامي امت او اسلامي ټولنې په تیره بیا د شیعه ټولنې د حرکت زمینه هم دغه دی چې په کفارو د غلبې او د هغوی د مایوسۍ او ناامیدۍ او زموږ د توانمنۍ او قدرت لامل او زموږ په واک کې دی. عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
رواتسپانو تا کتنه
دیر عزتمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل تازه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او که وخت ونو د کابل او ځینې نورو بهرني ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ. قدرمن اوریدونکو، د تهران د چاپ د ورسپانو په سر کې اطلاعات ورسپانه را اخلو. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه په خپل نننۍ ګڼې کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ لیکي. له امریکا څخه د تل اویو غوصه په دې دلیل چې د ډګروال شهید سیاد خدایی په اړه د اسرائیلو اعترافات شوا کړې ده، دغه ورسپانه په همدې اړه لیکي. د امریکا په نیویارک ټایمز ورسپانه کې د حرم د ایرانی مدافع شهید حسن خدایی د تیرور په اړه د صهیونیست رژیم د ځینو محرمانه اطلاعاتو خپرېدل تل اویو غوصه کړې ده. د صهیونیست رژیم پوځي ایجنسیو اعلان وکړ چې په تهران کې د سیاد خدایی د تیرور په اړه په امریکا کې د ځینې اشوا شوي رپورټونه موږ حق حیران کړل، او دا چې په دغه تیرور کې امریکا ځان بېګناهي نیوکه لرو. دغه ورسپانه بیا لیکي چې ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان د خلکو د امنیت د تامینولو او ټینګښت په اړه طالبانو ناتوانه او بې وسه دي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې پر ملکي وګړو د تروریستي حملو له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. ریچارډ بینیټ تیر ماښام په خپل یو تویټ کې لیکي چې د افغانستان د روانو پیشو او خونړیو حملو په اړه باید خپلواک تحقیقات وشي. بینیټ په مزار شریف کې د پنجشنبه ورځې حملو ته چې په نتیجه کې 14 ماشومان ووژل شول اشاره کړې او خفګان یې څرګند کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو ځانګړی راپورټ ورکوونکي ویلي چې په کابل او مزار شریف کې وروستي بریدونه باید په خپلواک او بشپړ ډول وڅېړل شي. د بشری وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم ویلي په دغه هیواد کې د طالبانو له لورې پر ښځو محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي پالیسیو په بشری وضعیت جدي اغیز کړی دی. قدرمنو اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده چې نن په خپل لومړي مخ کې لیکي. ایران په فارس خلیج کې دوه یونانی کشتی ونیول. د اسلامی انقلاب د سپای پاسداران زواکونو د فارس خلیج په اوبو کې د دوو خلاف ورزی کوونکو یونانی تیل وړونکو کشتیو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د اسلامی انقلاب د سپای پاسداران زواکونه د یوې بیانیې په صادرولو سره اعلان وکړ چې د سپا سمندري زواکونو تیره ورځ د ځینو خلاف ورزیو له امله دوی یونانی تیل وړونکو کشتی نیولې. دغه اقدام تر هغه وروسته وشو چې د یونان سمندري ځواکونه په غیر قانوني توګه د ایران یو تیل وړونکې کښتۍ په سمندر کې نیولې وه او امریکایانو ته یې وسپارلې وه. تیره ورځ امریکا ادعا کړې وه چې د اسلامي انقلاب سپای پاسداران د ایران د تیلو په پلور کې ونډه لري او په دې توګه یې د ایران د تیلو د پلور یې بندیزونه ولګول. په وروستي ورځو کې هم د ایران خارجه وزارت د یونان د سفارت شارج دافیر احضار کړی او له هغه هیواد یې غوښتنه کړې وه چې د سمندري غلا څخه ډډه وکړي. د ایران اسلامي جمهوریت هم یونان ته د سزا د ورکولو لپاره د دې هیواد تیل وړونکې کښتۍ نیولې دي. د امریکا د سمندري ځواکو یو قومندان تیموتی هاوکینز هم د دې مسلې په غبرګون کې ویلي چې په دې اړه څیړنې روانې دي. او بل خبر دا چې د عراق پارلمان د یو قانون په تصویبولو سره د اسرایلی رژیم سره د حکومت له لورې د اړیکو هر ډول رغاونه جرم بللی دی. په بغداد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر محمد کاظم آل صادق د صهیونیستي رژیم پر ضد دغه قانون د تصویبولو له امله د عراق د پارلماني استازو ستاینه وکړه. د عراق د پارلمان له لوري په تصویب شوي قانون کې راغلی چې د اسرائیل رژیم سره هر ډول سیاسي، امنیتي، اقتصادي، تخنیکي، کلتوري، سپورتي او پوهنیزې ملګرتیا چې تر عنوان لاندې وي جرم او خیانت بلل کېږي. عزتمن اوریدونکو، کستاسو خوښوي وسم زو کابل خواته. د کابل چاپ مسیر ورځپانه نن په خپل سایټ کې داسې لیکي: امریکا او د اسلامي همکاري او سازمان د افغانستان پر وضعیت خبرې اترې کړې دي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د اسلامي همکاري او سازمان له مشر سره کتلی دي. په دې لیدنه کتنې کې دواړو لورو د ګڼو نورو نړیوالو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په حرم په اړه هم خبرې کړې دي. بلینکن له تاها سره په دې لیدنه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د تامین غوښتونکي دي. دواړو لورو ټینګار کړی چې د افغانستان نوی حکومت دې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او له نړیوالې ټولنې سره دې تعامل ته ادامه ورکړي. امریکا تر دې وړاندې هم غوښتي وو چې افغانستان کې باید بشري حقونه رعایت شي او نجونې او ښځې دې د زده کړو حق ولري. او بل خبر دا چې په تاجکستان کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو غونډه پای ته رسیدلې ده. د دغه غونډې په پای کې په خپره شوې اعلامیه کې راغلی چې دوی به په افغانستان کې د ثبات لپاره هڅه کوي او ټولو اړخونو ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې د ثبات لپاره مهم دی. د غونډې ګډونوالو دغه راز ویلي چې دوی به له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکوي، خو د دغه هیواد په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي او د افغانستان د امنیت تامین به افغانانو ته پرېږدي. قدرمنو اوریدونکو، دا هم په کابل کې کلید ګروپ پروګرام دی چې نن په خپل پروګرام کې داسې لیکي: د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد تیره ورځ ختیځ ته د خپل سفر په ترڅ کې د ډیورنډ له فرضي کرښې څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې د اوسني امنیت د ټینګښت په برخه کې د افغان ځواکونو هڅې د ستایلو وړ دي او دوی باید په هر ډول شرایطو کې له خپلې خاورې دفاع وکړي. نوموړي د اچین، غنیخیلو، نازیانو، مهمندره، لالپوری او گوشتی ولسوالیو کې د ډیورند لافرزی کرخې د لیدنې ترڅنګ په ختیځ کې د 201 خالد بن ولید قلوردو له یو شمیر چارواکو سره هم کتلی او د غراز امنیتی ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره باید له نرم چلند څخه کار واخیستل شي. بل خبر چې کلید ګروپ لیکي دا دی چې د طالبانو ځواکونه په فرا ولایت کې لسکونه جریبه کرل شوي چرس اړولی دي. له باختر دولتي آژانس څخه په خبره شوې خبر پانه کې راغلی چې یاد چرس د فرا ولایت په فرا رود او پوشت رود ولسوالیو کې د خلکو د خوا کرل شوي وو چې امنیتي ځواکونو تیره ورځ اړولی دي. تر دې وړاندې بیا په هلمند کې او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم لسکونه جریبه کرل شوي چرس اړول شوي دي. دا چاره وروسته تر هغې ترسره کیږي چې شاوخوا دو میاشتې وړاندې د طالبانو د مشر له لورې په ټول هیواد کې د نشه‌یزو توکو پر کښت، پیر او پلور بندیز ولګید. په همدې حال کې بیا یو شمیر هیوادوال اندېښنه لري او زیاتوي چې که اسلامي امارت د کوکنارو او چرسو د بدیل کښت په تړاو فکر ونه کړي نو د خلکو اقتصادي وضعیت به لا خراب شي. عزتمن اوریدونکو، متاسفانه د وخت د کمیدو په وجه نړیوالو رسپانې همدغه سې پاتې شو، نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
دا فلسطین آزادی غواړي تنظیم.
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو، خیچاري عزیزانو، اوسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د فلسطین د آزادۍ غواړې تنظیم یعنی PLO د جوړېدا په اکله یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ایزانو په دغه پروګرام کې د 1948 میلادي کال د مئی د میاشتې په 28 نیټه د فلسطین د آزادۍ غواړي تنظیم PLO د جوړېدا د کلیزې په پلماله سونس رژیم سره د مبارزې د بهیر بڼه خپلې ده ته یوه کتنه کوو. د تاریخ پاڼه د فلسطین په نیواکي ټاټوبو کې له ترخو او تورو پیښو څخه ډکه ده. ځینې ورځې هم د فلسطین د ټاټوبي د آزادولو لپاره له سیونستانو سره د فلسطین د خلکو په مبارزې کې د بدلون پیچومي دي. په دوی کې یوه ورځ د 1948 میلادي کال د مئی د میاشتې په 28 نیټه د فلسطین د آزادۍ غواړي تنظیم د جوړېدا ورځ ده. د 1948 لسیزې تر لومړیو پورې د فلسطین ډلو او ګوندونو یو منظم او یو واحد تشکیلات او منظمېدل نه لرل او دوی له یو بل سره اختلاف درلودو. له دې کبله دغو تنظیمونو له سیونست رژیم سره په مبارزې کې ضروري کارندوالی نه درلودو. دغه اختلاف او درز له سیونست رژیم سره د مبارزې په لومړي کرخه کې له موجودو عربو هیوادونو سره په خبرو او موافقې کې د هغوی لپاره جدي مشکلات رامنځته کړي وو. هغه وخت چې تر اوسه لانیواګران او سیونستانو سره د ساز باز بهیر نو رامسته شوی او عرب هیوادونه له سیونست رژیم سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې وو. د 1923 میلادي کال د ستمبر د میاشتې په 15مه نیټه د عربو اتحادیې په 24مه غونډه کې عربو هیوادونو په سیمه ایزو او همداراز د ګوندونو او نړیوالو معادلاتو کې د ناکامۍ د ویرې په دلیل او د خپلواک ډلو او د ګوندونو د رامنځته کېدا د مخنیوي لپاره او په منځني ختیځ کې د خپلو ګټو په اساس له دغو ډلو د ګټه پورته کولو فیصله وکړه چې د عربو حکومتونو تر رسمي څارنې لاندې د فلسطین د خلکو په استازیتوب یوه ډله رامنځته کړي. دا همغه کال د ستمبر د میاشتې په 19مه نیټه عربو اتحادیې دغه پلان تصویب کړ او په اساس احمد شقیری په عربو اتحادیې کې د فلسطین استازی شو. په 1924 میلادي کال کې په قاهره کې د عربو اتحادیې په لومړۍ غونډه کې د عربو هیوادونو مشرانو احمد شقیری ته د خپلواکۍ ترلاسه کولو لپاره د فلسطین د ملت د تر ټولو خیر او د موندلو ماموریت ورکړ. احمد شقیری له عربو حکومتونو سره له خبرو اترو او د فلسطین له ډلو سره له مشورو وروسته وړاندیز وکړ چې د فلسطین د ملي منشور د جوړولو لپاره د فلسطین یو تنظیم جوړ شي. له هغه وروسته په بیت المقدس کې د 1924 میلادي کال د مئی د میاشتې له 23مې نیټې څخه د جون د میاشتې تر 2مې نیټې پورې د عربو هیوادونو د استازو او د فلسطین د بیلابیلو ډلو په ګډون سره د فلسطین ملي غونډه جوړه شوه. په دغې غونډه کې د فلسطین آزادي غواړي تنظیم جوړ شو او احمد شقیری هم د دغه تنظیم د اجرایی کاري ډلې مشر وټاکل شو.
د فلسطین د آزادی غواړ تنظیم یعنی پی ایل او داخلي ارکان درې اصلي برخې او څو فرعي ارګانونه لري چې د داخلي او خارجي سیاست د اجرا او د سیاست د جوړولو او د فلسطین د خدماتو هنري ولسی او د ټولنیزو چارو په زمینه کې فعالیت کوي. اجرایی شورا د فلسطین د آزادی غواړ تنظیم پی ایل او لومړی او تر ټولو مهم رکن دی. احمد شقیری د پی ایل او اجرایی شورا په 1924 میلادي کال کې په 15 غړیو سره جوړ کړه. دغه شورا د فلسطین د آزادی غواړي تنظیم پی ایل او د تر ټولو لوړ ارګان یعنی مجریه قوې ته ورته ده او د هغه غړي د فلسطین ملي پارلمان انتخابوي او د هغه مشر هم له غړیو څخه انتخابیږي. د اجرایی کمیټې مشر د پی ایل او تنظیم مشري په غاړه لري. احمد شقیری، یحیی حموده، یاسر عرفات او محمود عباس چې په ابو مازن مشهور دی له ترتیب سره سم د فلسطین د آزاد غواړ تنظیم پی ایل او غړي وو. اجرایی شورا په نړیوالو ټولنو کې د فلسطین استازیتوب په پی ایل او تنظیم باندې څارنه، د اجرایی اجنډو او حکمونو صادرول او د مالی سیاستونو اجرا کول او د بودیجې منظمول پر غاړه لري. د فلسطین د آزادی غواړ تنظیم پی ایل او او دوهم رکن د فلسطین د ملي پارلمان دی. ملي پارلمان د مقننه قوې په شان په پی ایل او تنظیم کې د قانون جوړونې تر ټولو قدرتمن ارګان دی. دغه پارلمان د پی ایل او تنظیم پروګرامونه او ستر سیاستونه ټاکي. د دغه پارلمان غړي د فلسطین د بیلابیلو ګوندونو او ډلو استازي، د محصلینو او د صنفي اتحادیو استازي او ځینې هم خپلواک شخصیتونه دي چې د پی ایل او غړي ډلې هغه انتخابوي. د فلسطین د ملي پارلمان هر پړاو درې کاله دی او هر کال یوه کلنۍ غونډه جوړوي. لا پروګرام بهر او سم دستی غونډې د اجرایی شورا په غوښتنې سره د دغه پارلمان د د څلورمې برخې کسانو په غوښتنې سره ترسره کیږي او د غونډو د ترسره کولو لپاره د نصاب حد د پارلمان د دریمه برخې د غړیو ګډون کول دی. د فلسطین د پارلمان د مشر د هغه د مرستیال او د هغه د سکرټر د استازیو لخوا انتخابیږي. د فلسطین ملي پارلمان له 1948 میلادي کال څخه تر 2006 میلادي کال پورې یوازې 21 غونډې کړې دي چې په 1993 میلادي کال کې د ناروې په اوسلو کې د تړون له لاسلیکېدا وروسته د قانوني او د څارنې د اختیاراتو د کمیدا ښودنه کوي. په حقیقت کې دغه پارلمان د فلسطین د ملي فیصلو له غوره کولو څخه څنګ تکړی شوی. د 1996 میلادي کال د اپریل د میاشتې غونډه هم په نیواکي ټاټوبو کې د سیهونستانو د حکومت پر ضد د ملي منشور د مادو د لغوه کولو لپاره د اسرایلو او د امریکا په دباو سره ترسره شوه.
ایزانو د فلسطین د ازادي غواړي تنظیم پی ایل او د دریم رکن په توګه مرکزی شورا په 1993 میلادي کال کې جوړ شو. دغه شورا د ملي پارلمان او د اجرایي شورا ترمنځ د اړیکو کړي ټاکي او داغه د اجرا په څرنګوالي څارنه کوي. د مرکزی شورا د غړو شمیر چې د جوړیدا په وخت 22 تنو په 1990 میلادي کال کې 100 تنو ته ورسید. د فلسطین ازادي غواړي پوز د فلسطین د ازادي غواړي تنظیم پیلو نور تشکیلات چې د مرکزی شورا تر څارنې لاندې فعالیت کوي. د فلسطین د ازادي غواړي پوز د جوړولو پلان د 1947 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه د عربو هیوادونو د مشرانو په لومړۍ غونډه کې تصویب شو او عربو هیوادونو دغه پوز د جوړولو او د پراخولو لپاره 15.5 میلیونه دیناره بیل کړل. د پوز د لوی درستیز په توګه د ښاغلي وجی مدني له انتصابي دا ورسته د هغه د قمانداني کمیټې په عربو هیوادونو کې د استوګنې فلسطیني افسرانو په شتون سره خپل فعالیت پیل کړ. د فلسطین لوړدبا پوځیان چې د 1944 میلادي کال له جنګ ورسته د سوریې او د مصر له پوځ سره یوځای شول د فلسطین د ازادي غواړي پوځ ځواکونو ته د روزنې لپاره اور وبلل شول او ګاونډیو عربو هیوادونو سوکا سوکا د فلسطین د جنگي یونټونو له جوړولو سره موافقه وکړه. دغه پوځ خپلواک مشر لري او دغه یونټونه درجه او د مراتبو سلسله د سوریې د عراق او د مصر د پوځونو په شان دي او د هغه غړي هم په غزې ترانګې مصر سوریه او عراق کې استوګنه فلسطینیان دي. د فلسطین پیلو تنظیم له لومړي ځخه اوه اصلي او فرعي ډلې درلودلې. دغه دوی اصلي ډلې د یاسر عرفات په مشرۍ د فتح غورزنګ او د جورج هب په مشرۍ د فلسطین د ازادۍ لپاره خلق جبهه. دغه دوی ډلې په 100 جلا ډلو وویشل شوې. د فلسطین د ټولو ډلو له فعال ګډون سره سره د یاسر عرفات په مشرۍ فتح غورزنګ په فلسطین ازادي غواړي تنظیم پیلو سلطه ومندله او دغه تنظیم مشرۍ په لاس کې واخیستله. په پیلو تنظیم باندې د احمدی شقیری د مشرۍ په وخت کې له سیمونست رژیم سره د مبارزې د څرنګوالي په حق له دوی لیتوګې وي. لومړی لیتوګه د سولیزې راودې کارول او بل لیتوګه هم د اسرایلو د جالی رژیم پر ضد انقلابي اقدام ترسره کول.
احمد شقیری او د هغه پلوی ډلې د زینو عربو حکومتونو په تیر بیا د مصر د دریز په پیروي کولو سره د صهیونیست رژیم پر ضد د چریکی او د پوځي فعالیتونو د زیاتولو مخالف وو. په 1948 میلادي کال کې په جنگ کې د عربو حکومتونو له ماتې خوړلو وروسته له صهیونیست رژیم سره د شخړې په کمولو کې د احمد شقیری د پلویانو دریز په پیلو تنظیم کې د هم احمد شقیری د انزوا او د یوازې پاتې کېدا سبب شو او عیسی همده د احمد شقیری پر ځای د پیلو تنظیم مشر شو. په 1908 او 1908 میلادي لسیزه کې د فلسطین آزاد غواړي تنظیم پی ایل او لټیټو هسکو ډک بدلونونه درلودل. په 1903 میلادي کال کې له صهیونیس رژیم سره د عربو هیوادونو له دریم جنګ وروسته ملګرو ملتونو په 1904 میلادي کال کې پی ایل او او تنظیم د فلسطین د قانون او د جایز استازي په توګه په رسمیت وپیژند. پی ایل او تنظیم په پیل کې د اسرایلو د مصر او د امریکا ترمنځ د کمپ ډیوید تړون جدي مخالف و. صهیونیس رژیم په نیواکي ټاټوبو کې د پی ایل او تنظیم د غړیو ډلو په شمول په لبنان کې د دیره فلسطینی مبارزو ډلو د فعالیت له زیاتېدا وروسته د 1902 میلادي کال د جون د میاشتې په شپږمه نیټه د فلسطین د مقاومت ډلو د له منځه وړلو په هدف سره په لبنان حمله وکړه. دغه حمله د لبنان د پلازمینې بیروت څخه د فلسطین د آزادۍ غواړي تنظیم پی ایل او د ایستلو او په عربو هیوادونو کې د پی ایل او د غړیو ډلو د تیت پره کېدا سبب شوه. د 1908 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د لومړۍ انتفاضې له رامنځته کېدا څخه وروسته د پی ایل او ټولو ډلو د داخلي اختلافاتو په ختمولو سره د دغه تنظیم ملاتړ وکړ. د انتفاضې پراخېدا په 1908 میلادي کال کې اسرائیل مجبور کړ چې له پی ایل او سره خبرې اترې کول ومني. له بلې خوا په 1909 میلادي کال کې په کویت باندې حملې کې د عراق له صدام رژیم څخه د پی ایل او ملاتړ د عربستان او د نورو عربو هیوادونو د مالي ملاتړونو د غوڅېدا سبب شو. پر دې اساس په پی ایل او کې د سازباز بهیر هم پیاوړی شو. د 1909 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د مادرید غونډه له اسرائیلو سره د سازباز د بهیر رسمي پیلېدل و.
ایزانو د دغه پروگرام او وخت هم دلته پای ته رسیږي. تر بل پروگرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.